کې د ماسپخین 2 بجې د ازادي رادیو دای او سات خبرونه سره رضوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې دوی په جګړه کې بری ترلاسه کول شي، خو د روان شخړې د حل او د افغانستان د مسالې د پایته رسیدو لپاره باید په دغه هیواد کې د اداري فساد مخه ونیول شي. د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
کای آی دی وای له طالبانو سره د سیاسي خبرو وخت را رسیدلې. جنرال مکریستل وای ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو د خپل منځي اختلافات له وجې نیول شوی وي. د پاکستان په هنګو کې ځان وژن کې حمله شوی او د تاجکستان واکمن ګوند د پارلمان زیات چوکۍ ګټلې دي. پورا خبرونه واوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون ویل اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د اتکلنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. کای آی دی چې د خپل ماموریت په وروستۍ غونډه کې خبرې کولې، دا هم وویل هیله من دی په سپرلي کې چې د جمهور رئیس کرزي لخوا کومه لویه جرګه جوړیږي، د سولې لپاره به په ملي سطحه د نظر یووالی رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي زیاته کړه د تل د خبرو ملاتړ کړی او د طالبانو له مشرانو سره په خبرو کې کومه ستونزه نه ویني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو له وجې نیول شوی وي. مکریستل وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان ولې ملا برادر ونیو، خو بیا هم د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف هم یو عامل ګڼل کېدای شي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی و، په عین حال کې د وسلوالو طالبانو پوځي مشر هم و. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې مشر جنرال ډیوډ پټراس پرون ویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل واک زیات کړی او په دې هیواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی دی. جنرال پټراس چې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندان دی، په افغانستان او عراق کې د جګړې څارنه هم کوي. د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یوه غونډه کې جنرال مکریستل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک سپارلو اعلان وکړ. جنرال پټروس ویل چې تر دې وړاندې په افغانستان کې هیڅ قومندان دومره واک او اختیار نه درلود. د همدارازو ویل چې تر دې مخکې قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومنده په لاس کې نه درلودله. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت په هنګو کې د یوې ځانوژونکې حملې له وجې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. ځانوژونکي د ملکی موټرو په هغه کاروان حمله وکړه چې امنیتي ځواکونو بدرګه کاوه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانوژونکي بریدونه د شیعه او مسنی مسلمانانو ترمنځ شخړې دوام لري. د هنګو د پولیسو افسر عمر حیات وایي حمله د تیلو په یو پمپ کې شوې او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. لویدیځ هیوادونه په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری نیسي، خو چین او روسیه وایي د تهران د هستوي لانجې د حل لپاره سیاسي خبرې تر ټولو ښه لار ده. چین او روسیه د غراز له ایران څخه غوښتي چې د هستوي سونګ موادو په سر دی د ملګرو ملتونو له اټومي څارونکو سره خپله لانجه حل کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو یوه هم په ایران باندې د بندیزونو د وړاندیز په اړه کوم مشخص ځواب نه دی ویلی. امریکا، انګلستان، فرانسه او جرمني په ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. ترکیه وروسته له هغې په واشنگټن کې خپل سفیر د مشورو لپاره وغوښت چې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه ډله ییزه وژنه وبلله. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان په یو بیان کې ویلي د ځکه زیات اندېښمن ده چې د امریکا د کانګرس د کمیټې دا پریکړه لیک چې اجرایي صلاحیت نه لري د امریکا او ترکیې اړیکو ته به زیان ورسوي او دغه راز به هغو هلو ځلو ته هم زیان ورپېښ کړي چې غواړي د اسلامي هیواد ترکیې او عیسوي هیواد ارمنستان ترمنځ د یوې پیړۍ تیرې دښمنۍ ختمي کړي. ارمنستان د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې دا پریکړه بشري حقونو ته درناوی بللی دی. او د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علي رحمان واکمن ګوند یعنی د خلق دیموکراتیک ګوند د پارلمان له 3 څوکیو څخه 450 خپلې کړي دي. د کمیسیون وایي واکمن ګوند د تېرې یک شنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو کې په 0.6 رای ګټلې دي. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دو بجې او 15 دقیقې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې جګړه ګټلی شي، خو تر هغې په افغانستان کې بریالیتوب ممکن نه بولي چې د افغانستان حکومت فساد ته د پای ټکی کېنږدي. دغه راز اوري چې د کاناډا او برتانیا د لندن په نامه ښارونو کې اسلامي علماو ځانمرګي بریدونه غندلي دي. د پوهنې د وزارت له وایند سره د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه مرکه لرو. دغه راس اوري چې په افغانستان کې د تختونو پیښو په دغه هیواد کې د پانګوالو په وړاندې څه ډول ستونزې پیدا کړې دي. د کوچیانو له ستونزو مخابره او دا هم اوري چې په افغانستان کې کوچیان له حکومت څخه په روان ژمي کې څه غواړي. اونیس پروګرام د ونې انتخاب هم د خپرونې په پاتې برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې جګړه ګټلی شي، خو تر هغو په افغانستان کې بریالیتوب ممکن نه بولي چې د افغانستان حکومت فساد پای ته رسولی نه وي او د خلکو اعتماد یې په ځان نه وي پیدا کړی. د جنرال ستنی ماکریسټل له څرګندونو جزئیات عصمت سروان اوروي چې همدا اوس سره په سټوډیو کې ده.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسټل پرون وویل چې د دې ځواکونو وسلوال مخالفان د جنگ په میدان کې ماتولی شي، خو په نهایت کې جګړه تر هغو نشي ګټلی چې د افغانستان حکومت د خپل اولس اعتماد نوي ترلاسه کړي. جنرال ستانلی مکریسټل په یو مرکه کې وویل چې د دې یو تر ټولو مهم هدف دا دی چې د فساد مخنیوي ته اصلي او مرکزی پام واوړي. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسټل چې د واک دایره د امریکا د قواوو د مرکزی قومندان جنرال پیټرویس لوري نور هم زیاته شوې، د پنځشنبه په ورځ په کندهار ولایت کې د ګمرک له مامورینو او مقاماتو سره د فساد د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د لریوټرز خبري آژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان د حکومت د مشروعیت د نشوالي ګټه اخلي او تل وایي چې دا حکومت فاسد دی. د وویل چې دا مسأله له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. ما ته د سختریزو وسلوالو تر حملو د زیاتې اندېښنې وړ مسله همدا ده. د همدې موضوع په دوام کې وویل چې موږ د وسلوالو سختریزو پر ضد جنګېدای شو، موږ دوی ته ماته ورکولی شو، خو موږ اغیزمن او د اعتبار وړ حکومت ونلرو بیا نو د مخالفانو د بلواو توجیهات لمنځه نه شو وړلی او هغوی ماتولی نه شو. د پسپین بولدکې د ګمرک مامورینو ته ویل زموږ لومړۍ درجه هدف شایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې وي. ویل کېږي چې په دې ګمرک کې یوازې یو کم شمېر مشروع ګمرکي محصول د دولت لپاره ټولی شي. امریکا غواړي چې په سپین بولدک کې د ګمرک لپاره سږ کال په $40 میلیون ودانۍ جوړې کړي. جنرال مکریسټل وویل چې د فساد په باره کې له ولسمشر کرزي سره د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې د سپین بولدک سرحدي سیمې ته روان شي خبري وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په عین حال کې وویل چې فکر کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره یو لړ ګامونه اخیستل شوي، خو دا ګامونه ډېر ورو دي. په کندهار کې د افغانستان د ګمرک رئیس بسم الله کاموي وویل چې نور په دې ګمرک کې د فساد مخه نیول شوې. د وویل چې په کندهار کې د کال شاوخوا د $40 میلیون ګمرکي محصول ټولی شي، خو هغه په عین حال کې ومنله چې ممکن په دې ولایت کې د دې مقدار 15 برابره زیات محصول موجود وي.
و امریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې جګړه ګټلی شي، خو تر هغو په افغانستان کې بریالیتوب ممکن نه بولي چې د افغانستان حکومت فساد ته د پای ټکی کېنږدي. په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې بیا د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وایي مکریسټل ته په افغانستان کې د تقریبا ټولو امریکایي ځواکونو د سوق او اداري صلاحیت ورسپارل دی. امریکایي چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف په پوځي چارو کې د جنرال مکریسټل په مشرۍ د قواو په لیکو کې د نظم او سلسله مراتب د اصل پراخول او د یووالي راوستل دي. جزئیات له ساري محمد سالی څخه اورو.
د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د جنرال ستنلی مکریسټل د صلاحیتونو زیاتول عمدتاً د امریکا د پلي سمندري ځواک او د خاصو عملیاتي ځواکونو پر قیتو د قومندې د صلاحیت لرلو معنا لري او له دې سره به نوموړی د دې قیتو عملیاتي او تکتیکي مشري هم کوي. خو ځینې نور قطعات لکه د خاص ځواک هغه ډله چې د بندیانو چارې سنبالوي او ځینې نور قطعې به لا هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان په توګه د مکریسټل د قومندې له دایرې څخه وتلي وي. د امریکا د خاص ځواکونو یاد سوي قطعې ته پاملرنه او پر هغې څارنه هغه وخت زیات سو چې نږدې لس ورځې مخکې په اورزګان کې وویشت تنه ملکیان د ناټو په هوایي بمبارۍ کې ووژل سول او امریکایي چارواکو وویل چې د دې بمبارۍ غوښتنه د همدې ځواکونو لخوا سوې وه. جنرال مکریسل پرله پسې ویلي چې هوایي حملې باید د امکان تر حده راکمې سي، ځکه د په وینا د ملکي وګړو تلفات هغو هڅو ته زیان اړوي چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د طالبانو د ځپلو او د عامو خلکو د ملاتړ د خپلولو په مقصد پیل کړي دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکایي قواوو د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس هم د پنځمې په ورځ په خپلو څرګندونو کې ورباندې ټینګار وکړ. جنرال پیټرویس چې د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یو دفاعي غونډه کې خبري کولې وویل د دله امر سره سم له څو محدودو یونټونو پرته ټول امریکایي ځواکونه به نه یوازې په تاکتیکي برخه بلکې په عملیاتي برخه کې د جنرال سټینلی مکریسل امر ته غاړه ږدي. جنرال پیټرویس د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه د عمومي قومندان په توګه د عراق او افغانستان د جګړو مشري کوي. نوموړي وویل مکرستل ته د ټولو امریکایي ځواکونو د قومندې سپارلو پریکړه د امریکا په دفاع وزارت کې له اوږدو او د پام وړ بحثونو وروسته وسوه. پیټرویس زیاته کړه دا د پام وړ پرمختګ دی او جنرال مکرستل ته به هغه صلاحیتونه ورکړي چې نه ما په عراق کې د امریکایي قواوو د عمومي قومندان په توګه او نه له مخکې قومندانانو په افغانستان کې لرلې. د مکرسل د ستراتیژیو اصلي محور پر دې خبره ټینګار دی چې د خلکو د استوګنې عمده مرکزونه باید ونیول سي، خو په نیول سو سیمو کې باید د امکان تر حده له جګړې ډډه وسي څو ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کاناډا، برتانیا او لندن په خارونو کې اسلامي علماو زنوشن کبریدونه وغندل او د پاکستان یو دینی عالم د زنوشن کبریدونه په اړه آزادی رادیو سره څرګندونه کړې دي. دغه عالمانو د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه خبرو.
شیخ محمد القادری د منهاج القرآن د نهضت مؤسس په پاکستان او له پاکستان بهر د میشتو پاکستانیانو ترمنځ په سلګونو زره ملاتړ لري. د دوشنبه په ورځ د کاناډا په لندن ښار کې په ډیره توند لهجه د ترستانو په مخالفت خبري وکړي. دغه فتوا چې په شپږ سوه مخونو کې د اسلام له نظره د تروریزم په اړه تیار شوې ده بیان کړه. شیخ محمد القادری د کاناډایي رسنیو په وینا تر اوسه 350 کتابونه د اسلام په باره کې لیکلي دي. په بریتانیا کې ډیر پیروان لري او تر لسو ډیر جمعتونه. د القادری ملاتړیو پخوا هم تروریزم غندلی و، خو د دوی وروستۍ فتوا د کلماتو د شدت له مخې بېساري بلل شوې ده. په دې فتوا کې هر هغه چاته چې خلک وژني غیر مسلمان ویل شوي دي او پکې څرګنده شوې ده چې د ځان وژونکو بریدونو د ترسره کوونکو ځای دوزخ دی. بل لور ته په بریتانیا کې پیژندل شوي دیني عالم امام سلیمان غنی د تروریستي بریدونو په اړه نظر څرګند کړی دی او وایي چې ځان وژونکي بریدونه یو جنایت دی چې مسلمان یې ترسره کوي.
اسلام کې دا نشته. تاسو پوهیږئ چې قرآن شریف وایي له هغو څو تنو کرکه وکړئ چې تاسو دې ته مجبوروي چې عدالت تر پښو لاندې کړئ. اسلام تل وایي چې عدالت ټینګ کړئ. دا هغه څه دي چې اسلام یې وایي. تاسو باید د بېګنا خلکو وژلو پسې لاړ نه شئ. په اسلام کې ځانمرګو بریدونو ته اجازه نشته.
امام سلیمان غنی چې د لندن په جنوب کې د یو جماعت امامت کوي زیاتوي چې د بهرنیو تیروتنو په افغانستان کې د تروریستانو د فعالیتونو لپاره زمینه مساعده کړې ده. امام غنی تر ډیره د افغانستان په اړه نظر څرګند کړی. تر دغو علماو څو ورځې مخکې په کاناډا کې دینی عالم امام سید سهروردی د کاناډا او امریکا له نږدې شل نورو امامانو سره په دغو دوو هیوادو کې پر کاناډایي او امریکایي اتباعو بریدونه له اسلام سره مخالف وبلل. مولانا سهروردی وویل
It is a religious obligation upon Muslim based upon the Quranic teaching.
د اسلامي تعلیمات لمخې د ازموږ دینی وجیبه ده چې هغه واته وفادار اوسو چې ژوند پکې کوو. په حقیقت کې موږ په کاناډا کې تر ډیرو اسلامي هیوادو د خپلو مناسکو د ترسره کولو لپاره ډیره ازادي لرو.
په کاناډا کې د دینی موضوعاتو څېړونکي وایي دا شیخ قادری ورستی فتوا شاید افراطیانو پر اعمالو جدي تاثیر ونکړي، خو په هغو سیمو کې چې امنیت ته ښایي پر مسلمانانو اغیز وکړي. د پاکستان مشهور دینی عالم ډاکټر فاروق بیا آزادی راډیو ته وویل چې د ځان وژونکو بریدونو له لارې څوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
ځانمرګي بریدونه د دې که د قرآن او د حدیث مطابق وي، نو قرآن مجید دا خبر واضح طور باندې منع کړې ده، حدیث دا خبر واضح طور باندې منع کړې ده، او که څوک د ملکی او د بین الاقوامي سیاست په وجه باندې وایي، نو زه به دا ووایم چې بین الاقوامي سیاست نه هم دا خبره د سابقه تاریخ نه ثابته شوې ده چې چا ځانمرګي بریدونو د دې حکمت عملی نه کار اغستې دي، هغې همیشه دپاره ناکام شوي دي.
رپورٹ په پاکستان کې د دینی چارو د کارپوف ډاکټر فاروق په سرګندونو پای ته ورسید. په برتانیا، کاناډا، امریکا او پاکستان کې یو شمېر دینی عالمانو ځان وژنې کې بریدونه د اسلام له اصولو مخالف بلل دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه په صفه ډول اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په دې چپه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې واورئ. ورسره هغه چې د هلمند له مارجي ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شاشول خلک د غلطه د بیرغونې په برخه کې د حکومت پر شویو شمنو شک لري. دا اندېښنې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پلو سمندري ځواکونو قومندان لورانس نیکولسن مطرح کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورت کې.
د امریکا د پولو سمندري ځواکونو قومندان خبر اعلان ته وویل په پام کې لري تر زرو زیاتو کسانو ته په سیمه کې د کار زمینه برابر کړي، او په دې جمله کې به هغو کسانو ته هم د کار زمینه برابر سي چې په خوا یې له طالبان سره کار کاوه. د بریډ جنرال لورانس نیکولسن په وینا زیاتره نوي استخدام سوي کسان چې اوس یې د طالبانو له ډلې خپل لار جلا کړي د کانالونو یا زبرانو په پاکولو بوختي. په سیمه کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول د اوباما د نوي ستراتیژي یو برخه ده چې په دې توګه افغان حکومت وکړای سي د امنیت ساتنې چارې په خپل سمبال کړي. په مرجی کې د ناتو د دریو اونیو پوځي عملیات د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 1500 اضافي پوځیانو د لیږلو تر تصمیم وروسته ستر پوځي عملیات ګڼل سوي. دوی به وسلول طالبان له هغو سیمو باسي چې د مهاله په کنټرول کې دي. امریکا په عین حال کې غوړي تر روان میلادي کال پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو تدریجي وتل پیل کړي. نیکولسن ویلی دی په تیرو اتو ورځو کې د دې تر مشرۍ لاندې ځواکونه په مرجی کې له کوم مستقیم بریت سره نه دي مخامخ شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې هیڅ کومه پیشه باندې کیږي. نوموړي رویټرز اژانس ویلی د خلکو د باور ترلاسه کول ځکه سخت کار دی چې طالبانو خلکو ته په سیمه کې داسې مفکوره ورکړي چې ګواکې امریکایان له دوی څخه هر څه اخلي او مرسته یې نه کوي. د امریکا د پولو سمندري ځواکونو د دې قومندان په وینا خلک په سیمه کې اندېښنه لري چې امریکایي پوځیان به د دوی لپاره څه کوي. نوموړی وایي د پولیسو یو پر درېمه برخه به د مرجې له اوسېدونکو څخه وي، نور پولیس به له نورو سیمو ورته راوستل سي چې په دې توګه په سیمه کې د اداري فساد او قبیلوي نفوذ مخنیوی وسي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ټاکل شوی چې نوې تعلیمي کال سبا د ولسمشر کرزي لخوا د تبعی یا زنګ په ترنګولو سره په رسمي ډول پرانستل شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا هڅې روانې دي چې دونه امن ولسوالیو تړل شوی خونځي هم د سیمې د خلکو په مرسته بیا پرانیزي. زموږ همکار اجمل تورمان د پوهنې وزارت لویان محمد صدیق امرخیل سره په دې اړه مرکه کړې چې ستاسې پام ور دراړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان خاغلی صدیق امرخیل، په خو به نوې تعلیمي کال د کب یا هود د میاشتې په 15 نیټه پیل کېدو، خو په دې وروستیو کلونو کې داسې هم شوي چې ښوونځي د پوهنې تر جشن وروسته یعنی د وریا حمل په لومړیو کې پیل شوي. سږ به نوې تعلیمي کال په کومه نیټه پیلېږي؟
سږ کال به تعلیمي کال انشاءالله سبا د شنبه په ورځ د کب د میاشتې په 15 نیټه رسمن پیلیگی او ده گرم و سیمو کنزی خو لاپخوا روان دی یا غوی درسونه دوام لری او ده فرو سیمو کنزی با انشالله ده کب دمیشتی پی پینزلسه منیتا رسمن ده ولسمشر لخوا پیلیگی او ولسمشر با ده مکتب زنگی او رسمن ده سبا انشالله پیلیگی.
بله خاغله مرخیل کدار ته وای چې په دغه نوی تعلیمی کال کې څومره نوی زکونکې په خوانځیو کې جذب شوې دي؟
هغه کسان چې د مکتب ته د تلو شرایط برابرې یا د مکتب عمر لرونکي کسان دي 12 میلیونه په ټول افغانستان کې لرو. متاسفانه اوس مونږ تقریبا 1 میلیونه شته چې هغه خوانځیو ته ځي او 15 میلیونه اوس هم له خوانځیو څخه پاتې دي. هغه ستراتیژیک پلان چې موږ 15 کلن ستراتیژیک پلان ده، دغه ستراتیژیک پلان له مخې تر څو راتلونکو کلونو پورې به دغه ټول کسان مکتبونو ته لاسرسی پیدا کړي او هر کال موږ پلان کړی زموږ ښوونځي ډیریږي، د ښوونځیو په شاګردانو کې، د ښوونځیو په زده کوونکو کې زیاتوالی راځي او زموږ عامه پوهاوی هم روان ده چې هغه کورنۍ هڅوو او تشویقوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
مننه ښاغلی مرخیل. د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتمه چې په هغو ولایتونو کې چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر ښوونځي تړل شوي ول، د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره څه هیلې شته که نه دا تعلیمي کال به هم د دغه سیمو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې شي؟
کله چې نوې رهبرۍ وزارت معارف ته، د پوهنې وزارت ته راغله، په هغه وخت کې تک سوه درې اویا ښوونځي تړلي وه چې د پوهنې وزارت د مقاماتو، د قومي مشرانو، د سیمې د سپین ږیرو متنفذینو او همدارنګه له ښوونځیو څخه د ملاتړ د شوراګانو په هڅه او هند مونږ وکولی له 240 څخه زیات ښوونځي بیرته پرانیزو او بیرته د وطن اولاد زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. اوس هم له بده مرغه چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې، یعنی په هلمند، قندهار، په پکتیا، پکتیکا، اروزګان، یعنی دغه ناامنه ولایتونو کې چې هلته امنیت ښه نه ده، زمونږ تقریبا له 300 څخه زیات ښوونځي اوس هم بند دي او د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره سخت کوشش روان ده.
د پوهنې د وزارت وایاندو چې ویل سبا به تعلیمي کال په رسمي ډول پرانستل شي. د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د انجونو د منځني ښوونځي زده کوونکي شکایت لري چې ښوونځی یې ودانې نه لري. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ته درسي خونې جوړې کړي څو وکولی شي په آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري رپورټ ته.
د لمټک خونځې د کونړ جلال آباد د لوی لارې جنوب لورته یوازې 2 متره فاصله لري چې د زده کوونکو د درس د تکرار وازونه د سرک پر سر هم د خلکو غوګونو ته رسیږي. د لمټک خونځې په انګړ کې 2 ټولګي کوچنۍ جونې په یخه او توند هوا کې په داسې حال کې په درس ویلو بوختې دي چې ډېروی نری جامې په تنکړي زاړه او شلېدلې زړوکې په سرونو اچولي او د یخې هوا له امله یې بدنونه لړزې نیولې دي. خو بیا هم دومره ستونزو د هغوی زړونه له درس ویلو نه دي مات کړي او په زده کړه بوختې دي. څو تنو کوچنیو نجونو د سرپنا د نشتوالي او د نورو شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
چار دیوالی نشته
نجونی وای که چیرته دولت او مرستندوی ټولنی ورته د ودانی غم و نخوری نو دوی اړی دی چی خونزی او کتابونو سره مخخه وکړي او د نورو زرګونو نجونو په څیر په کورونو کې کینی.
په دې سخت شرایطو کې مونږ راځو، مونږ ته باید دلته تعمیرونه جوړ شي، زمونږ دغه د چاردیوالي جګه شي، او که چېرته مونږ ته دا ګیلاس زمونږ حل نه شي، مکتبونه به رانه پات شي، افغانستان به ډېر ناکام شي.
د لمټک ښوونځي سرښوونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی هم د زده کوونکو مشکلات او شکایتونه د پوهنې ریاست ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
یقینا دلته مشکلات تقریبا شپږ شوبې موږ لرو او تقریبا اوه تاپونه موږ درسي لرو. نو ټول شاګردان به تنه سیمپونه زمونږ بار ناسي، کله کله چې باران یو اوه تا دوه سیمپونه موږ کینو، او نور کله چې باران نه نو په دغه سپین میدان باندې ناسي او د بازونو سره مخامخ دي، کله ستر کې شګې جوړېږي او مشکلات لري. ډېر حتی چې سبق هغه صحیح معنا باندې دی ونشي زده کولی، دغه یخنۍ او د بازونو د مشکلات له وجې دا یو د پوهې او د دین یو احساس دی چې راځي او سره ګیري. یقینا مشکلات دي او دا ډېره سخته ده، نو حکومت نه خواهش داري او د خاص کر د معارف نه دې مشومان مشکل حل کیږي. ځکه دی په دې یخنې کې راځي چې غټان هم د یخنې برداشت نه لري، چې دی راځي باید دی غمینه باید راغی ته حکومت په یو درخ باندې وګوري.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی وای په رښتیا هم چې د سرپنا ستونزه موجوده ده، خو دوی ورته کوټلي پلانونه نیولي او هیله لري چې په نږدې وخت کې د لمټک او نور ښوونځیو د درسي خونو د نشتوالي مشکل پای ته ورسیږي.
د تعمیرونو کار شروع دی او د 50% نه اوښتی دي. انشاءالله زه مطمئن یم چې په نږدې راتلونکي کې به دا 50% به مکاتب نور هم تکمیل شي. د وزارت معارف د اکویپ یا د معارف کیفیت ارتقایي پروګرام پلان دی، او همدارنګه د PRT چې په کونړ کې موجود ده، د هغې په واسطه سره مونږ ډېر مکتبونه نور هم پلان کې لرو چې باید جوړ شي. هغه راښه ژمنه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه ستونزه زمونږ هم حل شي.
ښاغلی حسنی وای چې روان لمریز کال د پوهنې وزارت لخوا د معارف د کیفیت د خوالی پر نوم نومول شوی و، او په کونړ کې دوی د همدې هدف د لاسته راوړلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
د کندهار او زابل کوچیان شکایت کوي چې حکومت د دوی د ستونزو د لرې کولو لپاره هیڅ پاملرنه نه کوي. د دغو کوچیانو یو شمېر استازو په کندهار کې خبریالانو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې د دواخان مینهپال په رپورټ کې اورو.
د کندهار او زابل د کوچیانو مشرانو چې د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته د خپلو ستونزو په اړه معلومات ورکول، دولت په دې تورن کړ چې له دوی سره د مور او میرې چلند کوي. د زابل د کوچیانو مشر محمد رسول کوچی له ولسمشر حامد کرزي غوښتنه وکړه چې د دوی ښوونې ته د جدي پاملرنه وکړي، تر څو د کوچیانو بچیان هم د افغانستان د نورو اوسیدونکو په څیر زده کړې ترلاسه کړي.
زما خپله له لوړو مقاماتو په خپله له کرزي صاحب د وزیرانو له شورا دا یو خواهش ده که رښتیا سوله غواړي په افغانستان کې، رښتیا خونریزی نه غواړي، رښتیا دا قتل او کتال ته د پای ټکی، دغو ټولو انسانانو ته د تر ټولو شیانو له مخه د معارف زمینه برابره کړي چې دغه خلک په خپله جوړ شي، په خپله یو څه زده کړي، په خپله په یو څه وپي.
په کندهار کې د کوچیانو یو قومي مشر ملامن دوړزي وویل چې تیرو څو کلونو وچکالیو هر څه ترې واخیستل. د نوموړي په وینا اوس دې ته اړتیا لري چې مځکې ورکړلې سي تر څو د هوسا او آرام ژوند خاوندان سي.
کوچیانو ته مځکې ورنکي، ځای ورنکي، یوه یوه نمره مځکه ورنکي. نه دغه کوچیان مکتب فعاله کولای شي، نه نور کار کولای شي. هر سړي ته چې ووایو موږ ورته وایو، موږ وایا یو راسن راوالکه، یا څه پیسې راکوي، یا مقصد یو مکتب را جوړ کوي، یا یو کار وکوي. دوی وایي تاسو کوچیان یاست. یوه برمه کوچیانو ته نه وروږي. ما ورته ویلي دي موسسو ته مول دلته یوه برمه را ووږي، موږ شپږ میاشتې روای، موږ ور وهلی بیا کوچیان بار سوي، دغه بیرته له ډبرو ډک سوي. اوبه پیراله تقریبا 1500 کوره یوړو. جایواله ولې یو نو لختول په دامزه کنست ټول په دامندو مندو کې پراته ودی.
کوچانو په وار وار د خپل ستونزو د اواریدو غوښتنه کړې چې چارواکو په خپل وار سره ژمنې کړې چې ستونزې به یې هواروي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه هم کوچان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاو یا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې نونس، په پېښور کې وسو څلوراتیا.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورې. دونیمې بجې کېدونکې دي. له جاناقه علي کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی کای آیدی وایي اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د اتکلنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریستل وایي د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو له وجې نیول شوی وي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانډې مشر جنرال ډیوډ پیټرس وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سټنلی مکریستل واک او صلاحیتونه زیات کړي او په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی. د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت په هنګو کې د یوې ځان وژونکې حملې له وجې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. لویدیځ هیوادونه په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری نیسي خو چین او روسیه وایي د تهران د هستوي لانجې د حل لپاره سیاسي خبرو تر ټولو ښه لار ده. ترکیه وروسته له هغې په واشنګټن کې خپل سفیر د مشورو لپاره وغوښت چې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه ډله ییزه وژنه وبلله. تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علي رحمان واکمن ګوند یعنې د خلق دیموکراتیک ګوند د پارلمان له درې شپېتو څوکیو څخه څلور پنځوس خپلې کړې دي. او د یونان صدراعظم جورج پاپاندریو نن جرمني ته ځي چې د خپل هیواد د مالی بحران په حل کې د جرمني مرسته وغواړي.
د افغانستان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ او سړی تختونکو سوداګر او پانګوال بې زړه کړي او نه غواړي چې په هیواد کې نورې پانګې واچوي. دوی وایي ځینې له همدې ویرې هڅه کوي چې خپلې پانګې له افغانستان نه بهر وباسي. خو د هیواد ملي امنیت وایي د سړی تختونکو د نیولو لپاره د دوی هڅې تیزې شوي او مثبتې نتیجې هم ورکړي دي. یو شمېر خطرناک سړی تختونکي نیولي او د نورو په لټه کې دي. خان محمد سیند د سوداګرو د ملي امنیت د مسؤلانو او سړي تختونکو پر سرګندونو یو رپورت چمتو کړی چې پکړې اورو.
په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو سره سم ګڼ شمېر پانګوال او سوداګر په ډېر شوق سره حاضر شول چې په هیواد کې پانګې واچوي او د سوداګرۍ چارې پراخې کړي. په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم وشول، خو په وروستیو څلورو کلونو کې ناامنۍ او سړي تختونکو ډېر سوداګر او پانګوال ناهیلي او دغه چټک بهیر بیرته سست شو. د هیواد ډیر سوداګر او پانګوال وایي تر هغې چې د دوی سر و مال او کورنۍ د سړي تختونکو له ګواښ سره مخ وي په هیواد کې به نورې پانګې وانه چوي او سوداګریزو فعالیتونو ته به زړه ښه نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مشرتابه هیئت مرستیال خانجان الکوزی وایي
دغه ټول تاجران چې اختطاف شوي دي دا ټول د کابل په ښار او د کابل په ششکوري کې ساتل کیږي او د دوی نه پیسې اخیستل کیږي. دغه هیڅ شک نشته چې د جامع نور اقشار به هم د وځ د خرابېدلو په حالت کې متزلزل کیږي، خو په یو فیصد یې. مګر تجار د فتن د مال په خطر کې دی، د سرمایه په خطر کې دی، د ژوند په خطر کې دی، د اولادونو په خطر کې دی. د یو عادي سړي له سر سره چا کار نشته چې شخصي دښمنی ونه لري، مګر تجار تهدید او مشکل سره مخامخ دی. وضعیت په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ د اندېښنې وړ دی. موږ یو بحران ته ځو او د دې مخه باید ونیول شي.
په دې حقله د هیواد د ملي امنیت چارواکي وایي چې دوی د سړي تختونکو ډلو د کشف او نیولو لپاره لسو کالو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هڅې پیل کړي چې مثبتې نتیجې ورکړي او په دې وروستیو کې د سړي تختونکو په لسګونو تنه نیولې هم دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند سید انصاری وایي
در تای سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم ربا شناسایی شد که شامل 6 تن از سر گروپ هایشان بود. این افراد اکثرا در قضایای پلان
په روان کال کې د کابل په شهر کې د سړی تښتونکو دیارلس ډلې معلومې سوې وې چې د شپږو سر گروپونو په لارښوونه فعالیت کاوه او د سړی تښتونکو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. له نیکه مرغه تر اوسه د دې ډلو څلور جشتنه نیول سوي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي.
ښاغلی انصاری دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د هرات په ولایت کې نه، د پروان او کندهار په ولایتونو کې دوه دوه او د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې د سړي تختونکو یوه یوه ډلې نیولې چې یو سلسوار لستنه پکې شامل وو. د ملي امنیت د ریاست ویان د مشل په مشرۍ د سړي تختونکو یوه بله ډله هم یادوي او وایي چې مشل نوم یې ترې نیولی هم دی. مشل د ده په جرم اعتراف کوي او وایي
نوم محمد ولید، مشل په مشل، نوم پدر محمد منیر، مراد خانی کابل.
زما نوم احمد مرید، مشهور په مشال،
د پلار نوم محمد منیر د کابل ښار د مرادخانی اوسیدونکی یم. زه د بابا رئیس په گروپ کې شامل یم او د هغه په امر مې ډیر کارونه کړی دي. ما چې څه کړي زه پې پښیمانه یم.
د ملي امنیت ریاست وایي یو شمېر سوداګر چې د سړي تختونکو په پنجو کې ګیر وي په میاشتو میاشتو یې شکنجه کوي تر څو د هغوی له کورنیو څخه پیسې ترلاسه کړي. دوی وایي داسې هم شوي دي چې سړي تختونکو ته پیسې ونه رسیږي، تختول شوی وژنې هم. د ملي امنیت مسؤلین د یو تختول شوي وضعیت داسې ښیي:
په لحاظ د خدای باندې څه پیسې نه پیدا کړي، دا وساته یو روپۍ چاته مه ورکوئ. پیسې تر څو چې ما ټلیفون نه یې کړی، ما تاسو ته نه یې ویلي چې دغه سړی ته دغه پیسې ورکوي او ما نه لس سوال وکړئ د کور په رابطه باندې، چې زه تاسو ته صحیح صحیح جواب مې ویلی، وروسته له هغه نه اعتبار وکړئ دغه سړی ته پیسې ورکوي.
خو خلک له داسې مجرمانو کرکه کوي او وایي چې دوی باید هیڅکله هم ونه بخل شي. دوی وایي
احتمال بیسلا مقامونه خصوصا عدلی او قضایی محکمونه خواهش داره چې داسې مجرمین داسې خاینان په آخري جزا د عمل چې اعدام ده ورسیږي.
تقاضای ما از دولت همیست که این گروپ قاتلینه به جزای اعمالش برسانم.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پولیسو ټولو حوزو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې برخه کې د موظفینو بېخبري په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي چې د هر تختول شوي کورنۍ باید د سړي تختونکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، له پولیسو سره د دوی ستونزې شریکې او مرسته دې ترې وغواړي. خو خلک وایي د سړي تختونکو ډلو شمیر چې د ملي امنیت ریاست یې په ګوته کوي له دې ډېر زیات دی او کشف او معلومولو ته یې روانې هڅې کافي نه دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت د مارچ 8 نیټه چې د ښځو د نړیوالې ورځې سره برابره ده ولمانځله. د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت په افغانستان کې د معلوله او مایوبه میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت مرستیالې سوریا پیکان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په همدې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې معلوله او مایوبه افغان میرمنې باید له دې کړاوونو راوویستل شي او د هغوی لپاره د کار اسانتیاوې برابرې شي. زکیا غیاسی له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو دا اعتراف وکړ چې د معلوله او مایوبه ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅو کوم ځای نه دی نیولی او اوس هم زیات شمېر معلوله او مایوبه میرمنې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. د دغه وزارت مرستیال سرای پایکان د پنجشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په درناوي جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال که څه هم د معلوله او مایوبه میرمنو لپاره د خپلو ځینو پروګرامونو یادونه وکړه، خو اندېښنه یې وښوده چې د دوی د هڅو سره سره لا هم معلوله میرمنې په ناوړه حالت کې دي.
په افغانستان کې معلولین ډېر ستونزې لري. تاسو پوهیږئ د مهم ترین ستونزې دا دی چې دوی کور نه لري، کار نه لري، د دوی صحت ښه نه دی، 10% د صحي خدماتو ته دسترسی لري، ماشومان او معلول هم لرو چې مکتب ته اړتیا لري.
میرمن پایکان وویل دوی د معلوله ښځو د ژوند ښه والي ته جدي پاملرنه کوي او هڅه کوي دوی ته په ټولنه کې د فعالیت او له اقتصادي پلوه په ځان د بسیا کېدو زمینه برابره کړي. د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ د افغانستان د ټولو وګړو په سلو کې 2.5 معلولین او مایوبین جوړوي چې په دې کې بیا په سلو کې 1/3 میرمنې دي. جوړې شوې غونډې ته زیاتره راغلې میرمنې چې په بېلابېلو پیښو کې د بدن ځینې غړي له لاسه ورکړي وو وویل دوی د لوږې او بېوزلۍ تر څنګ نالوستي هم کړوي. دغو میرمنو تر ډېره د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل یو غولوونکی اقدام وبله او وویل چې هر کال په افغانستان کې دغه ورځ په شانداره مراسم ولمانځل کیږي او په دې غونډه کې د مسؤلینو لخوا کیدونکې ژمنې چې د دوی د ستونزو د هوارولو په هدف یې نه عملي کیږي. مایوبه میرمنو له دولت څخه وغوښتل چې پر وړاندې یې پرتې ستونزې ژر حل کړي.
یعنی معلولین که چې دی په مجموع کوم ماشه دولت د خانه ورکول کیږي، اگر ډیر نه څه دی چې تا یعنی هیڅ شی پنه کیږي، یعنی خلاصا کرای کورونه کې اوسېږي.
اما چلور سبا افغانه ای بامنګه چی شی پیوکو مور نه چې هغه وڅټو د ما تقاضا له دولت نه داده چې په دې چې خپل تدابیر ونیسي دغه ماش د دوی وړاندې لار سی. یو داده سرپناه مسله چې ډیره مهمه مسله ده چې تماما معلول کړي له یو طرفه کندې دی ولادت بل طرفه د معلولیت رنگ دوی ته ډیر زیات دوی زړی نو د ما تقاضا له وزارت نه داده چې دوی ته د سرپناه لپاره ډیر کوشش.
پا په افغانستان کې زیاتره مایوبین د جګړو قربانیان دي چې د بمونو، ماینونو او توغندیو په چاودنو کې دې حالت ته رسېدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو موسسه وایي چې لا هم په افغانستان کې د ماینونو ګواښ شته او هره ورځ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خلک د ښخو شویو ماینونو ښکار ګرځي. د دې موسسې یوې استازي سوسان هیلسټ چې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و، وویل دوی د ماین پاکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی او غواړي د هیواد په ټولو سیمو کې خلک د ماینونو له ګواښونو خبر کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
اوس هم د پاکستان د وروستیو حالاتو ریپورت. په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو سیمو، په خاص ډول په قبایلي سیمو کې د تاوتریخوالي څپه هم هغه شان دوام لري، په دې ترڅ کې نن په ټل کې د توري قبیلې د موټرو پر کاروان ځانوشونکې حمله وشوه چې په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې حملې په باب عصمت سروان په سیمه کې له یو آزاد خبریال منیر حسین توري څخه غوښتي چې د دې برید او د تلفاتو په باب معلومات ورکړي.
هوټل کې د جنرال کالیس تر نږدې هوټل پر کې روډ باندې د ګوډ په دې کاروان باندې یو خودکش حمله وکړه. خودکش سړي د ګاډي یو ګاډي سره ځان ټکر کړو. تر نتیجې کې یو لږ ګوډ ته ځوان ورسېدو او شپږ بخي ډېر زیات زیانمن شوي دي. چې دې کې دولس کسان مړه شوي دي، په مړو کې څلور ښځې هم شامل دي او دېرش تنان زخمیان شوي دي چې پکې دیارلس ښځې دي. د مړو زخمیانو یو ټولو تعلق د کور وجانتیا دوری کو بیلی سره دی چې دوری کو بیلی باندې دوا کال روډ باند وو. اوس د دوو ونه نه روډ کولاو شوه دی، پرنست شوه دی او یوازې حکومتي نگرانی کې د دوی د ځان په بیلی بتللې کیږي. نن چې دا په پیلا د تل نه تیرېدل یو ځانمرګي ور باندې برید وکړ چې نتیجې کې دا غمار ژوب لا رمسته شوه.
د سیمې خلک څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟
لکه کی خو اوس تر اوسه دی ولی سره چا د دې سره په سر نه دی اخیستی. البته د توري کوبیلی او د طالبانو ترمنځ لا دریو کالو راځي په کومې جنسې کې څنګه روانه ده. وخت په وخت هغه سره په شي مخکې هم شوې دي. نو د توري کوبیلی خلک طالبانو ولې سره شکوي او تر اوسه چا د دې په اړه سر نه دی اخیستی.
په ټل کې د توري قبیلې د موټرو پر کاروان مو د نن د ځانوژن کې حمله په بډه د غلطه د یو آزاد خبریال منیر حسین توري څرګندونه او معلومات اوریدل. او اوس هم ورسیږي 19 پروګرام خبرېدو ته. د ونی انتخاب پروګرام آماده ده.
د ونی انتخاب د ونی خبر جوړونکو چیرې
راوانونه کې. ازادي رادیو په یو مفصل تحقیقي راپور کې په بهر کې د حکومت د جګپړو چارواکو د پنګونو او په دې پنګونو کې د یو خصوصي بانک د ونډې موضوع وڅېړله. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کب د درېمې نیټې په ګڼه کې په متحده عرب اماراتو کې د افغان چارواکو د پنګونو او ملکیتونو او په دې برخه کې د کابل بانک د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړ او له افغان چارواکو سره د دې بانک پټې معاملې په ډاګه کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې ځینې افغان چارواکي په دوبۍ کې په داسې کورونو کې استوګنه لري چې ظاهرا د کابل بانک د مشر شیرخان فرنود په نوم دی. په دې اونۍ کې که څه هم شیرخان فرنود له ازادۍ راډیو سره خبرو ته تیار نشو، خو نوموړی د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغان چارواکو کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي، د ولسمشر د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د ورور نمونه د هغو کسانو په ډله کې یاد کړي دي چې په متحده عرب اماراتو کې د شیرخان فرنود په نوم په ثبت شویو کورونو کې اوسیږي.
د دولت عالي مقامات په چیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالي رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره د ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
ولسمشر حامد کرزی دا سرګندونه تقریبا څلور میاشتې مخکې په کابل کې د لوري په مراسمو کې وکړې. لدې لږ وروسته ښاغلي کرزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې په انتقادي لهجه وویل چې ځینې دولتي چارواکي له یو دوه کال کار وروسته شتمن شي او په دوبۍ کې کورونه اخلي، خو د هغه مهال د کوم ځانګړي مقام نوم چې په فساد کې دی په دې یا هغه بڼه لاس ولري یاد نه کړ. خو دا کار واشنگتن پوست ورځپاڼې وکړ. په دې اړه د دې ورځپاڼې په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د ده پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود د میلیونونو ډالرو په ارزښت په دوبۍ کې داسې کورونه لري چې په خپلو نومونو یې نه دي. د واشنگتن پوست خبریال اندریو هیګنز لیکلی دی چې د محمود کرزی او ضیا مسعود دواړو کورونه د کابل بانک د مؤسس او رئیس شیرخان فرنوت په نامه دي. ورځپاڼه لیکي شیرخان چې ډیر کم په عام محضر کې لیدل کیږي د ولسمشر حامد کرزی د کورنۍ غړو او دوستانو ته میلیونونه ډالره پورونه ورکړي او هغوی پرې په دوبۍ کې مجلل کورونه اخیستي دي. ورځپاڼې د متحده عرب اماراتو د غیر منقولو شتمنیو له دفتر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ د کابل بانک له رئیس څخه پوښتلي چې دومره زیات شمېر مجلل کورونه ولې د ده په نامه ثبت شوي دي. شیرخان په ځواب کې وایي ځکه چې دا کسان نه غواړي نومونه یې افشا شي. واشنگتن پوست د ولسمشر له ورور محمود کرزی سره د کابل بانک د معاملې په اړه لیکي محمود کرزی چې د امریکا په بالتیمور ښار کې افغاني رستوران لري په لومړي سر کې ویلي وو چې د دوبۍ په پام جمیره کې داسې یو کور په کرایه نیولی دی چې اصلي بیه یې 5.5 میلیونه ډالره دی. پام جمیره په دوبۍ کې د اوبو پر سر د خورما د ونې په بڼه جوړه شوې سیمه ده چې کورونه یې په ډېره عصري او لوکسه پرمختللې مهندسۍ او ټکنالوژۍ جوړ شوي دي. محمود کرزی له واشنگتن پوست سره په خبرو کې وویل دای له کابل بانک سره د پور غیر رسمي قرارداد لري او هر میاشت د بانک ته 2000 ډالر سود ورکوي. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کرزی د واشنگتن پوست راپور رد کړ. ویل چې ورځپاڼې د ده خبرې تحریف کړي دي.
دی وایي چې دا په دوبۍ کې چې کوم کور دی دا د محمود کرزی دی نامعلومه وجه. دا دی په خبر دی چې دا کور د شیرخان په نامه دی په نخیل کې او د اسناد د تورمانون دي. د کور د اسناد چې د شیرخان په نامه یې نورې د اډزنامې په ګډول او یا د یو څخه یو شی جوړون دا صحیح نه دی. دومه خبر دا دی چې د ویلي دي چې بعضې خلکو ته قرضې ورکړ شوي دي. زما د کابل بانک سره معامله په دې وه چې وخت 2006 کې زه په وپوهېدم چې کابل بانک مخته ځي او دوی خپل سهامونه خرڅوله. یو نفر ووتې د کابل بانک څخه دوی غوښتل چې دا ځای بل چا ته ورکړي. زما سره هم خبرې وکړې، د نورو خلکو سره هم خبرې کړې وې. چون دا یو ډېر ښه سرمایه ګذاري وه، ما سهامونه په دې شرکت کې رانیول او زه اوس هم فکر کوم چې کابل بانک لوی ترین خدمات ټول بانکونه بیا کابل بانک چې لوی بانک دی خدمات افغانستان ملت ورکوي.
محمود کرزی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې اقتصادي فعالیتونه باید وستایل شي.
که تاسو یو ګوري تاریخ چې ته د هغه د نیویارک ټایمز شې دي پر معنی لري چې خدای نه خواسته ما دې یو چا څه پیسې اخیستي، خدای نه خواسته یو غیر قانوني کار مې کړی. دا دي چې محمود کرزی دا جوړي او دا جو په کپیټالیزم کې کدی رښتیا د کپیټالیزم طرفدار دي او د خلکو د ژوند طرفدار دي. داسې کارونه چې زما په افغانستان کې د نور کړي دي دا باید تقدیر شي. ما څه کړي دا امریکا ته هم پیسې راوړي دي، شارک مې جوړ کړی دی په کندهار کې چې لوترینه موجوده ده. مثلا 3000 نفر هلته کار کوي. زه په خپله هېڅ نوه قرارداد د افغانستان د حکومت سره نه لرم.
د واشنگتن پوست ورځپاڼې د دې څېړنیز راپور په اساس د دوبۍ په پام جمیره کې د ضیا مسعود مجلل کور هم د شیرخان فرنوت په نوم ثبت دی. مسعود له 2004 میلادي کاله د تیر کال تر نومبر میاشتې پورې د ولسمشر مرستیال و. په راپور کې ویل شوي دي چې د مسعود دا کور په 2008 میلادي کال کې په 2,300,000 ډالرو اخیستل شوی دی. ورځپاڼه لیکي دا کور لومړی د ضیا مسعود د میرمنې په نامه ثبت شوی و او وروسته د شیرخان فرنوت نامه ته اړول شوی. ورځپاڼې د مسعود دا وینا هم را اخیستې ده چې وایي شیرخان یې ملګری دی او له هغه سره یې فوټبال او شطرنج کاوه. په راپور کې د مارشال فهیم د ورور حسین فهیم نوم هم اخیستل شوی دی. خبریال د حسین فهیم له قوله لیکي چې وایي له کابل بانک څخه د دوی دوه شرکتونو او 1 میلیون ډالر پور اخیستی. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د دولت پخوانیو او برحالو چارواکو ته د دومره زیاتو پورونو ورکول تر کومه حده د اندېښنې وړ خبره ده او په ځواب کې لیکي دا عمل په ځینو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی ځکه چې دولتي چارواکي د سترو قرضو د ترلاسه کولو په بدل کې ښایي له بانک سره په یوه او بل ډول مرستې وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه چې څېړنیز او تحقیقاتي راپورونه یې ډېر شهرت لري، د کابل بانک او چارواکو ترمنځ دراز معاملې په افغانستان کې د کرونی کپیټالیزم په نامه یادوي، په دې معنی چې د پانګوالۍ دا ډول نظام د حکومتي چارواکو او خصوصي سکتور ترمنځ پر دوستۍ او ښو اړیکو ولاړ وي. خو حسین فهیم چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مرکه ورسره کړې ده، د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره استدلال کوي او وایي چې د کورنیو پورونو له اخیستو چاره نشته او دا په افغانستان کې ډېره عادي خبره ده. د حسین په وینا د یو قوي حقوقي نظام د نه موجودیت له وجې د سوداګرۍ ځینې معاملې د رسمي قراردادونو پر ځای د باور او اعتماد پر اساس کیږي. دی وایي افغانستان امریکا نه دی او هر څه یې له صفره پیل کړي دي. خو په خپل د کابل بانک د مشر شیرخان فرنود نظر چې د واشنگتن پوسټ د راپور مرکزی محور دی، په دې اړه مهم دی. ازادي رادیو ډیره هڅه وکړه چې د نظر واخلي خو په دې کار بریالی نشوه. خو شیرخان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلی وو د افغانستان په اړه قضاوت باید د بهرنیو معیارونو په اساس ونه شي. دا اعتراف کوي چې هغه کار چې دی کوي سم نه دی او اصلا باید دی داسې ونه کړي، خو زیاتوي دا افغانستان دی. د شیرخان د څرګندونو د واشنگتن پوسټ چې د لویدیز له مهمو ورځپاڼو څخه ده اندېښنه زیاته کړه او د دې دلیل دا دی چې لویدیز هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګوي او هیله مندي چې حکومت به په پوره شفافیت خپلو خلکو ته خدمت وکړي. د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو له افغانستان بانک څخه چې د هیواد د بانکونو په سکتور کې لومړۍ درجه مسؤلیت لري پوښتنه وکړه. خو د چارواکو له څرګندونو معلومه شوه چې د هیواد مرکزی بانک د خصوصي بانکونو د اجراتو په اړه ډیر اندېښمن نه دی. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل د کابل بانک د رئیس شیرخان ټول کارونه، یعنی د پورونو ورکول او په دوبۍ کې د کورونو پیرل، د هغه شخصي چارې دي.
ببینین یک فرد است، فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه، دو گزارش نامه
یو د یو شخص په اړه د یو بل شخص خبره ده او بل د بانک خبره ده. د ورځپاڼې په راپور کې نه دی ویل شوی چې شیرخان فرنود دا پورونه د کابل بانک په نامه ورکړي دي. هغوی فرنود یاد کړی او وایي چې دا قرضې ښاغلي فرنود ورکړي دي. که چیرې دا معامله د کابل بانک د حسابونو له لارې شوې وای، نو په هغه صورت کې به جدي او قانوني څېړنه شوې وای. خو موږ د کابل بانک په حسابونو کې تر اوسه پورې داسې څه نه دي موندلې چې مالی جال یا تقلب وشي.
عاشور او د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وای مرکزی بانک د کابل بانک او نورو خصوصي بانکونو پر حسابونو بشپړ څارنه کوي. فطرت هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان بانک د دوبۍ د ملکیتونو او معاملو د اوازو په اړه جدي څېړنې کوي. خو فطرت زیاتوي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ترلاسه کړي. د مرکزی بانک د رئیس په وینا په افغانستان کې د قرضو یا پورونو ورکول ګران کار دی، ځکه نه معلومیږي چې څوک څه لري. خو د ولسي جرګې غړی او د حکومت منتقد رمضان بشردوست د افغانستان بانک پر اجراءاتو انتقاد کوي، وای په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي مافیایي سیستم روان دی.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع فهیم و برادرش از منافع
که چهره د مرکزی بانک رئیس د دوی پټل کې نه وای، د فهیم د هغه دی ورور د کرزی او د هغه دی ورور خلیلی او رونو قانوني او نور لګرو څخه دفاع نه کولای، په هیڅ صورت د بانک د رئیس په توګه نشو ټاکل کېدای. دوی په هیڅ صورت حاضر نه دي چې یو پاک په وطن مین او صادق سړی د مرکزی بانک رئیس وي. کدا سی وای نو ډاډه يم چې خصوصي بانکونه فلج کیږي. دوی په څلو کې لاس قانوني کار کوي، نو نور غیر قانوني دي او بل نوم ورکوي
غیر قانوني، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست دغه راز د افغانستان پر قضایي سیستم انتقاد کوي، وای ټول قوانين د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او په سم ډول نه عملي کیږي. لدې ټولو داسې بریښي چې کومه څېړنه چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پیل کړې ښایي هیڅ کله هم بشپړه نشي. د ورځپاڼو او خبري رسنیو څېړنې معمولا په عامه اطلاعاتو تکیه لري او د امریکایي ورځپاڼې وکړای شوی په دې اړه څېړنه په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو له چارواکو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو او اسنادو پر بنسټ پیل کړي. خو په افغانستان کې دننه د دې ډول معلوماتو او اسنادو د ترلاسه کولو امکان ډېر لږ دی. د دې وینا د ثبوت لپاره د افغانستان بانک د رئیس دا خبره چې وایي مونږ نه پوهیږو څوک څه لري کافی ده. که د افغانستان بانک د رئیس دې وینا ته چې وایي واشنگتن پوسټ د دوبۍ د ملکیتونو په اړه اوازې خپرې کړي او یا د حقیقت ته پام وکړو چې ورځپاڼې د روابطو پر بنسټ د کپیټالیزم په اړه اندېښنې رابرسېره کړي دي، یوه خبره ترې په ډاګه کیږي او هغه دا چې شیرخان او شریکانو یې په دوبۍ کې د ملکیتونو د پیرودلو لپاره 150 میلیونه ډالر لګولي دي. واشنگتن پوست راسپانلی کی کابل بانک د ودی او پراختیا په حل کې دی که څه هم چې افغانستان یو بیوزله هیواد او په داسې یو موقعیت کې دی چې د بهرنۍ مرستو او نشئی موادو له درکه ډیر زیاتې پیسې ورته راځي خو د دې پیسو زیاته برخه د یو کوچنی اقلیت لاسونو ته ورځي او لکه څنګه چې په دوبۍ کې د سترو پنګونو له مسالې څخه څرګندېږي داسې ښکاري چې دا پیسې په افغانستان کې دننه د بیا رغونې لپاره نه لګول کیږي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي پریدا پرستان دا هاي پریدا پرستان دا زړګې متا کوي دا زړګې متا کوي د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي پریدا پرستان دا زړګې متا کوي دا زړګې متا کوي
هي ما چل دلې هلکا خو زما شي
شرمیگی مخ پا پاڑو پٹوی پریدا پرستان دا پریدا پرستان دا زڑگے متا کوی دا زڑگے متا کوی دا زڑگے متا کوی چی ما تا پا خندا شوا اقرار کوی سما شوا پا می نمی رزا شوا چی ما تا پا خندا شوا لاسو نکلک دمینی حکیم خانا را کوی پری دا پرستان دا پری دا پرستان دا زڑگی می تختوی دا زڑگی می تختوی دا زڑگی می تختوی دا حسن پشو بلو باندی مسترگ پریخوی پری دا پرستان دا زڑگی می تختوی دا زڑگی می تختوی
ای ما چلی دلی